د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبري مجله کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکوو. د نورو کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره په دې سیمه کې خپل ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا روزی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د جنگ جګړو او نامنې یو ریپورتونه ورکړل شوې دي. بلخوا په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او د نیجر په پلازمینه نیامی کې د تیلو د یو چپه شوي ټانکر چاودنې لږ تر لږه 55 کسان وژل دي. د روژې د مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ جګړو یو بل ته د مرګ شوبلې د اړولو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د هرات د امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادۍ رډیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو دغلته د فارسي ولسوالۍ په برپل کلي کې په سیمه ایزو خلکو برید کړی چې د په وینا لږ تر لږه 14 ملکیانې وژلي دي او یو شمیر کورونو ته یې اور اچولی دی. همدارنګه له فراه ولایت څخه په بکوا او ګلستان ولسوالیو کې د مرګ ژوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د بکوا ولسوال ازادۍ رډیو ته ویلي دي چې دغلته د نشه یي موادو پر فابریکو د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 45 کسان وژل شوي. معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ملکیان او که وسلوال طالبان دي. په ګلستان ولسوالۍ کې بیا چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو دغلته د بلی اردو پر یوې پوستي برید کړی چې د ولایتي شورا د یو غړي په وینا 40 سرتیری وژلي او 2 تنه یې له ځان سره بیولي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد بیا ازادۍ رډیو ته پیښه تایید کړي خو ویلي دي چې په کې 10 تنه سرتیری وژل شوي. پر دې سربېره د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو او جنگ جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره د سریلانکا د پوز یو ویان پرون رسنیو ته وکړه. په دوحه کې د امریکا د هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلي چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدراعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال په نتیجه کې پر اقتصادي ودې غږېدلې دي. د نیجر په پلازمین نیامی کې د تیلو د یو چپه شوي ټانکر چاودنې لږ تر لږه 55 کسان وژلي. چارواکو او عیني شاهدانو د دوشنبې په ورځ وویل چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې سیمه ییزو خلکو د تیلو له چپه شوي ټانکر د تیلو ایستلو هڅه کوله. د نیجر د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په پیښه کې 55 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. یو عیني شاهد ویلي د چپه شوي ټانکر شاوخوا موټرسایکل سپاره او پلي خلک راټول شوي وو چې یو ناڅاپه چاودنه وشوه. نوموړي ویل لږ تر لږه 40 جسدونه لیدلی. عیني شاهدان وایي راټول شوو خلکو غوښتل چې د اورګاډي پر پټلۍ له چپه شوي دې ټانکر بهیدونکي تیل راټول کړي چې ټانکر وچاودید. روسي چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې مسکو کې د یوې مسافر وړونکي جیټل الوتکې د اور اخیستنې په پیښه کې 40 کسان وژل شوي. دې الوتکې پرون د مسکو په شرمتیفو هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر مهال اور واخیست. پیلوټ ویل ستونزه هغه مهال رامخې ته شوه چې الوتکه یې تالندي یا برېښنا ووهله. د سوخوی سوپر جیټ دا الوتکه د روسیې د ملي هوایي شرکت ایرفلوټ اړوند وه او د یک شنبه پورز د پیښې سره د مخکیدو پر مهال پکې درې اویا سپرلی او پنځه تنه د الوتکې عمله سپار وو. عین شاهدان وایي د ځغاستې پر کرخه د ښکته کېدو پر مهال له ډیجیټل الوتکې لمبې او تور دودونه پورته کېدل. د روسیې د ترانسپورت وزیر د دوشنبه پورز خبریالانو ته وویل یو څلوېښت کسان په پیښه کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا درې دېرش مسافر او د عملې څلور تنه په پیښه کې ژوندي پاتې دي. د شپږو ژوندیو پاتې شوو روغتیایي وضعیت نازک وباله. د اسرایلو پوځ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د اسرایلو په جنوب کې پر اوسیدونکو د خوندیتوب محدودیتونه لري کړي. بلخوا په غزه کې د حماس راډیو د اوربند رپورټ ورکړی. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرایل او حماس په خپلو کې د وروستۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جوړ جاړي ته رسېدلي. وروستۍ جګړه د 2014 میلادي کال له شخړې راوروسته د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل شوې. په دې جګړه کې په غزه کې د وسلوالو ملکیانو په ګډون درویش کسان وژل شول. همدارنګه د اسرایلو لور ته هم د څلورو ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. تر اوسه پورې هیڅ لوري د اوربند رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په پام کې ده د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. په یو مرکه کې به واورې چې ولې طالبان د روانو خبرو په اجنډا کې د اوربند د شاملولو لوړاندیز سره مخالفت کوي.
طالبان د شوایي چې اصلا بل د جنگ د خارجانو را تک دی په افغانستان کې نو دلته اول په عادل باندې خبره کول کلیه د اوربند هم زمينه برابرولای شي.
د بغلان پر امنیه قومندانۍ له پرونی خونړۍ حمله وروسته د دې ولایت چارواکو نن د پیښې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړ. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو ته ځو او د خلکو د حال پوښتنه کوو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمت شوي. غریبان نشي کولی او کراچوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ټاکل شوې چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. دا خبرې نن د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په خاطر ځنډول شوې وې، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښه د راپورونو له مخې نه ده لیدل شوې. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لوري یې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تیرونې د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دواړو لورو په څو ځلې خبرو کې پرې بحث کړی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي یو څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډېرو لورو له طالبانو غوښتي چې اوربن وکړي. هغه مسله چې لدی مخکې قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمن د خبرو یو مهمه موضوع و. خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اوربن پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربن امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي.
دما پارتیه ستراتیژیک پوینټونه په دموکرات کې دوه خبرې دي. چې یو خبره د طالبانو خوا کېږي چې بهرني پوځونه له افغانستان ووزي، او بل د امریکا له خوا ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځوانونه ګرځي په افغانستان کې چې طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوه ټکو په پام کې درلودل سره زه فکر کوم چې
پر اوربن سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلېدو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډېر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا روژې د میاشتې په مناسبت د اوربن اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړې او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې که سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوالو لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري که نه، ده یو او په عین زمان کې طالبان خپلې غوښتنې هر څومره چې امریکا نورته نرمښي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلې کوي، چې دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په قطر کې د سولې د خبرو نوی پړاو ټاکل شوی چې سبا په دوحه کې پیل شي. په دې خبرو کې تر اوسه پورې طالبانو د امریکایي چارواکو او مرکچیانو هغه وړاندیز رد کړی دی چې اوربن په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د سولې د پیلیدونکو خبرو په اړه مې شیبه مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه وکړه. اکبر اغا د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویلی چې ولې په دوحه کې روانې خبرې سوکه پر مخ ځي.
اول په عمومي صورت کې زه وایم چې د افغانستان موضوع ډېر پیچیده موضوع ده، د څلوېښتو کالو موضوع ده. نو یوه وجه دا ده چې دا خبره ډېره سوکه ده. دوهمه خبره دا چې زما په فکر باندې خلیلزاد چې هلته د دوی سره کوم توافقات وکړي د باندې هغه توافقات نه راباسي، د باندې بیا نورې خبرې کوي. طالبان هم په دغه نسبت باندې یو څه زړه نازړه دي چې دا ولې دلته زموږ سره خبره یو رقم وشي، بیا چې د باندې په ټویټ باندې خبره خپرېږي هغه بیا بل رقم خبره وي، دا بله خبره. درېیمه خبره لا دا د کته چې متوجه است د ابوظبي په مجلس کې طالبان ډېر په دې باندې دغه و چې موږ تاسې خو مخکې تر دې مجلس ایجنډا جوړه کړې وه چې د خارجانو په وتلو باندې خبره وه، او دلته د افغانستان د ملک ملک یا ملت یا دا خلک به ستاسې په مقابل باندې نه مستعملېږي. دا خبره وه تاسې ویلې دا ایجنډا کې نور شیان راوړه، لکه مثلا د اوربند خبره وه بعضې بعضې داسې نور جنشان.
آغا صاحب، کوم داسې مورد شته تاسو سره یا له طالبانو سره چې په هغه کې د خبره یو ځای یو رقم شوي وي د دوی ترمنځ له امریکایي چارواکو سره، او بیا د خلیلزاد یا نور امریکایي چارواکو بل څه ویلي وي؟
او دا ابوظبي مجلس وو چې په ابوظبي په مجلس کې تر هغه د مخه خلیلزاد و طالبانو دا خبره سره کړې وه چې زموږ ستاسې ایجنډا به دغه وي چې د خارجانو وتل او د افغانستان ملک د خارجانو په مقابل باندې نه مستعملول، دا به مې ایجنډا وي. خو د ابوظبي مجلس چې دایر شو چې په هغه کې بعضې بعضې نور ملکونه هم شامل شول، نو هلته بیا خلیلزاد راولاست ډېر ټینګار یې په دې باندې کوي چې نوې ایجنډا را پیش کړله چې د خارجانو دغه د افغانستان چې به د اوربند خبره اول تر ټولو حق د اولیت لري. نو بیا د طالبان ټول چې موږ هغه ایجنډا چې ویلې مو په هغه خبره در سره کوو، د هغه اخوا ته بله خبره نه در سره کوو. اوس هم خلیلزاد دا ایجنډا سره نور شان هغه زیات کړي دي که تشپی کړي څلور شان دی یادوي. خو طالبان ټینګار په دې باندې کوي چې هغه ایجنډا چې موږ تشې یو څه پیشرفتي پکښې کړې وه د خارجانو په وتلو باندې، مثلا یا هغه بله خبره وه د په دې پیشرفتي سوی وه، هغه ایجنډا به پای ته ورسوو، بیا به وروسته تر هغه بیا راځو اوربند ته په اوربند باندې به خبره کوو.
اوربند د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې کله کړکیچونه حل کیږي او د سولې خبرې کیږي بنیاد یې اوربند وي. طالبان ولې له اوربند نه تښتي؟
زما په فکر باندې طالبان د چې وایي چې اصل عامل د جنگ دی، عامل د جنگ دوی وایي چې عامل د جنگ د خارجانو راتګ دی دلته په افغانستان کې. نو دلته اول په عامل باندې خبره کول دا ضروري چې دا یو کلیه ده، هغه اوربند ته هم زمینه برابرولی شي. او که چیرې موږ راولاړ شو اول اوربند وکړو او عامل د جنگ دلته پاتې وي، کېدای شي چې دلته به توجه دا بلې خواته را واوړي، بله به جنگ هلته شروع وي په افغانستان کې، خارجان به په افغانستان کې پاتې وي.
خو دوی چې هر کله وغواړي جګړه بیا پیلولی شي، دغه په پیل کې د اعتماد جوړونې لپاره په داسې حال کې چې د امریکایي چارواکو لخوا د افغانستان د حکومت لخوا د اعتماد جوړولو لپاره خورا زیات امتیازونه ورکړل شوي طالبانو ته، د هغو لخوا ولې په دې ټینګار دی چې نه اوربند نه کوو؟
زما په فکر باندې نظامي طالبان چې دي هغه په دې باندې قانع کېږي چې جنګ د څه شي دپاره شروع سوی دي، په څه شي جوړ سوی دي، څه وجه ده چې جنګ شروع سوی دي، هغه دا دي چې خارجان راغلي دي. دا که اوس دوی راولاړ شي د اوربند خبره رامخته کړي، زه فکر کوم چې نظامي طالبان چې دي هغه به په دې باندې قناعت نه
وکړي. سوال دا دی چې جګړه خو هر وخت که دوی غواړي پیلولی شي،
زموږ د خلاصون لارې شورا یا موږ خپل دا په دې باندې غوي چې یو ورځ اوربند راشي په افغانستان کې، دا د پیدې خبره ده. اما لیکن دا خبره مهم ده چې خارجان چې دي دغه وتل چې دي هغه ضرور دي چې د افغانستان څخه خارجان ووځي. زه خپل هم دا وایم چې د خارجان وتل حق د اولیت لري. دوهمه خبره دوی دا کوي چې مذاکرات چې دي هغه جلا دي او د خارجانو سره یوازې د وتلو په سر باندې توافق راتلل دغه ضرور دي. نو مذاکرات چې دي هغه به بین افغانی کیږي، نو اوربند چې دی په هغه بین الافغانی خبرو کې راځي.
د طالبانو د چارو کارپو سید اکبر هغه چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
له ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ پرون یو ډلهیزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې له پیل سره سم د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو له خبریال بشیر احمد غزالي څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید دسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودند. تعداد تلفاتی را که اینا میگن همون تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیشان 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده. اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن تلف شدن در حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از تانگ اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود، ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. به اونجا بسیار خطرات هنگفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتند، 20 نفر زخمی داشتند. همچه چیزه اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولی دي د حمله په تړاو، یا دا چې دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه. میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم که نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د دې ولایت پر امنیه قمندانې د پرونی حمله په اړه جزئیات اورول.
ازادي خبری مجله اوري.
سکل د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. دا نوې خبره نه ده، هر کال د روژې لر رسیدو سره سم د غذایی موادو بای لوړیږي. بې وزلي خلک وایي چې د اخیستو توان نه لري، خو چارواکي وایي د ښار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنې کړي دي چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي.
زور است که سر یا نیم سر دو سا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلیم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل ښار بې وزلي اوسېدون کې وایي د روژې له را رسېدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی د اخیستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضي مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې سل یو نیم سل افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوی دی، اوړه قیمت شوی، روغن قیمت شوی، بوره قیمت شوی. غریبان نشي کولی او کراچوان نشي کولی چې اوړه واخلي. زور است که سر یا نیم سر دو سا واس مینی کېږي موږ خپله یا من اوړه اخلو په ورځ کې آغم کله پیسې برابر شي کله برابرېږي نه.
د دغه ښار بل اوسېدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانېږي خو دلته ګرانېږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت 1000 بود، حالا 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بعد مدتی که مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت و مشمول کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضي هټیوال وایي افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بیو لوړېدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وایي مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډېره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحمالدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي، خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نه جنگ دی باید نوی جنگ دی افغانان سر در پا در که اسلام خدا باید سی پا روزه که جنگ جدل دیخی بلکل آرام ده. اسلام دی سول دین ده، دی مینه، دی محبه، دی وروری، دی اخلاص، دی خوات دین ده. طالبان خدا خواهش داری سرکینی دی پلوار طرف افغانان موری دی روزه میاک سر دی سول یا دی خیر لازی سر جه که پخلمان سر جور سی.
دا جنگ جگڑے خو پر رجا کے نہ دیکھے رجا خو مبارک میاشت ہو دا پکول کی وہ میاشت دا کے دارے تو دا کے اللہ پک مسلمانوں تا مومنوں تا بخانی کوي.
قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے صحلہ کے دیر خیر دا او مسلمان پا ہر وقت کی روجہ ای کہ بوزہ کے مسلمان مانے ظلم کول دا حرام دا او خاص کر روجہ کے دا دیر بہترین میاش دا پا دے کہ خوبکار دا دا چھے منگو تاسی خیر خواہی وکو جن خوب ندا پکار زکا چھے مسلمانان طول ارون ارون دی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے طول مسلمانان ارون دی نو ارور والی ارور سر جنگ ہو دی
د امن میاش سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي باید موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس مسلمان هم مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته ضرر ونه رسیږي.
د روژې د مبارک میاشتې د پیل په مناسبت د یو شمیر کابل ښاریانو نظریات مو اوریدل. د نورستان ولایت د دریو ولسوالیو اوسیدونکي وایي له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د سیمې روغتیایي مرکزونه بند کړي دي. دوی شکایت کوي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. حکومتي چارواکي هم دا مني چې یاده ستونزه موجوده ده او دوی یې د آورۍ په لټه کې دي. روحله انوري راپور راکوي.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابی ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ و روغتي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاضر خیاس او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونه موږ زیات لرو او هیڅ نو ټول بند دي. د طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پخوانی وکیل حاجی محمد سخی وای د کلینیکونو د بندېدو په وجه ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولی چې خپل ناروغ لغمان جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملن د پاره انتقال کړي.
خو کې بیچاره پراته کې ممری بنو نو بس خال چې نه نو بس دا چې څه به وکړي اقتصاد نه زی ډاکټر نه وي.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتیایي مرکزونو سره به یو ځای د رواني اونۍ په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره ستونزمنه ده. ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټولو کلینیکونو ته به انشاءالله په دې هفته تر اخره پورې دوایانې مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیب کوونکي انجو سره په تماس کې چونکې دغه انجو نوې راغلی نورستان کې ډېره تجربه نه ده یوازې درمل نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا دي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم دده مازیگرانه خبری مجله ورستای راپور. متحد ایالات وی منزنی ختیست اضافی پوزی تجهیزات او جنگی الوتکی استوی. در راپورون رو لمخی دی امریکا الوتکی ورون که جنگی بیره هم منزنی ختیست روانه شویده. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي دا ګام ایران ته چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي ښکاره پیغام دی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي منځني ختیځ ته د اضافي پوځي ځواک او تجهیزاتو د استولو هدف ایران ته له سوی تفاهم او خطا پاک او ښکاره پیغام ورکول دي چې د امریکا پر ګټو او یا پر متحدانو برید به لکلک ځواب سره مخ شي. جان بولټن ویلی دی چې امریکا له ایران سره د جګړې غوښتونکې نه ده خو پوره چمتو ده چې د ایران د پوځ سپاه پاسداران انقلاب او یا که د نیابتي ډلو لخوا وي حملې ته کلک ځواب وایي. خو یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته وویل چې تمنی کیږي چې ایران به پر امریکایي ځواکونو برید وکړي. منځنی ختیسته د اضافي امریکای ځواکونو د استولو خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې واشنگتن د هغه څه د مخنیوي لپاره چې بد اعمال بلل دي پر تهران فشارونه زیات کړي دي. متحده ایالات له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ترکیې، جنوبي کوریا او جاپان په ګډون اتو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو د پیرلو په خاطر له بندیزونو څخه د معافیت موده نوره نه غځوي. د متحده ایالاتو د دې اقدام هدف د ایران د تیلو د صادراتو د کچې صفر کول دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې او د دې اتحادیې هغو دریو غړو هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د امریکا پر دې پریکړه خواشینی ښودلې ده.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبري مجله